السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجی شوې زه صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلا استوایم وړاندې دغه پروګرام موسیقي ته ځانګړی دی خو له معمول سره سم په لومړي او لس پندلس دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو مهمه موضوع دا ده چې د نن جمعه او سبا شنبه د تورخم او سپین بولدک لاري د افغانانو پر مخ یو طرفه لاري خلاص دي او افغانان کولای شي چې خپل هیواد ته ستانه شي یو راپور هم لرو په دې اړه باندې چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې به قرنطین په جدي توګه عملي کوي خو خبرونه لمړی وړاندې کوو مهمه خبرونه سرټکی نن جمعه او سبا شنبه د تورخم او سپین بولدک لاري د افغانانو پر مخ په یو طرفه ډول خلاص دي څوخ په هیواد تستانه شي بیګاتو ساته د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو خطر روانه و چې پکې دواړو خو ته درنه مرګ جوړ لاوختي او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د کرونا وایروس له لاسه د مړو شویو امریکایانو د یادښت لپاره به راتلونکي درې ورځې د دغه هیواد بیرغ نیم ځوړند وي پوره خبرونه نن جمعه او سبا شنبه د تورخم او سپین بولدک لاري د افغانانو پر مخ یو طرفه ډول لاري خلاص دي دا خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل فیسبوک پاڼه کړي سفارت له هغو افغانانو چې د کرونا وایروس د محدودیتونو په خاطر په پاکستان کې ایثار پاتې غوښتي چې له دې فرصته په ګټه اخیستو دي افغانستان ته ستانه شي لسګونه زره افغانان چې د کاروبار او یا هم درملنی لپاره پاکستان ته تللی هلته د کرونا وایروس په خاطر د محدودیتونو له امله ایثار پاتې دوی یوار په همه لوري میاشت کې اجازه ورکړل شو چې افغانستان ته دننه شي او په څلورو ورځو کې لږ تر لږه 15,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي وو چې ورسره د کرونا وایروس د انتقال ویره او اندېښنه اوج ته ورسېده په لومړي سر کې د تورخم له لارې رسنه شوي وو افغانانو ته قرنطین هم لګول شوی و خو د خلکو ګڼی ګونی دغه چاره سمه سرته ونه رسوله په افغانستان کې نږدې 9000 کسان په کرونا وایروس اخته دي چې له ډلې څه باندې 190 کسان مړه شوي دي په گاوند پاکستان کې بیا 8000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې څه باندې 1000 تنه مړه شوي دي بیګا څو ساعته د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو نښته روانه وه چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتي د بدخشان د پولیسو ویان ثناء الله روحاني ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دې نښتو کې 14 بریدګر او 15 افغان عسکر وژل شوي دي
ساعت 12 بجه شب درگیری که از طرف مخالفین مسئله دولت در ناحیه 8 شهر فیض‌آباد
دشپی 12 بجه در وسلوال و مخالفین و در فیض‌آباد خار پاتم ناحیه که نخطی پایل کرده چه سهار 4 بجه پای تا ورسیده 14 وسلوال مخالفین وجل شوید سباندی لستانه چپیان دی متاسفانه دوه د ملي اردو سرتیری او درې هم ولسی پاتونوال چې د ملي اردو په ملاتړ جنگیږي شهیدان شوي دي شپږ افغان سرتیری ټپیان شوي هم د روحاني وای په فیض آباد ښار کې د طالبانو د غبرید په شاتم بول شوی خو د سیمې یو شمیر اوسیدونکو د دولتي عسکرو د مرګ ژوبلې شمیر زیات ښیي او ټینګار کوي چې د دولت یوه پوسته طالبانو نیولې ده 233 تنه افغانان پرون له نوې ډیلي څخه کابل ته انتقال شول دا خبره په نوې ډیلي کې د افغانستان شارج دفیر طاهر قادری تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې د افغانانو د انتقال د بهیر به دوام وکړي د ښاغلي قادری په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 15,500 افغانان له هندوستان څخه کابل ته لیږدول شوي وروسته له هغه چې هندي چارواکو د مارچ په میاشت کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د اقداماتو په لړ کې الوتنې بندې کړې هغه افغانان چې هند ته په سفر تللي وو همالته پاتې شول زیات شمېر افغانان هندوستان ته د درملنې لپاره سفر کوي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د کرونا وایروس له لاسه د مړو شویو امریکایانو د یادښت لپاره به راتلونکي درې ورځې د دغه هیواد بیرغ راښکته کړي. ده دا خبره نن په خپل ټویټر پاڼه کړې. هغه ویلي د فدرال ادارو په ټولو ودانیو او ملي څلیو به د امریکا بیرغ راښکته کیږي. ترامپ زیاته کړه دوشنبه به د امریکایي نارینه او ښځینه عسکرو د درنښت لپاره چې د امریکا لپاره یې زیاتې سرښندنې کړې نیم بیرغ نیم ځوړند وي. د امریکا ولسمشر بیګا میشیګان ایالت ته تللی وو او هلته یې هم د کرونا وایروس په خاطر امریکایانو د سختیو یادونه وکړه.
We hold in our hearts the precious memory of every person that we have.
دوی موږ په خپل زړونو کې د هغو ټولو کسانو یادونه تازه ساتو چې له لاسه مو ورکړي. موږ ډیر کسان له لاسه ورکړل، یو کس هم زیات دی، خو موږ ډیر زیات کسان د وایروس په خاطر چې له چین راغی له لاسه ورکړل. دا باید په چین کې ختم شوی وای خو بند نشو. د یو غختلی ملت په توګه موږ له خدای ټولو روغتیا پالانو ته اجر واړو چې ډیر فوق العاده کار یې وکړ لکه جنگیالی یو دی. په امریکا کې نږدې 14,000 کسان په کرونا وایروس اخته دي چې له ډلې نږدې 95,000 تنه مړه شوي دي. امریکایي مقاماتو د چین دولت تورن کړی چې د کرونا وایروس د مخنیوي په چارو کې بېغوري کړي او ټوله نړۍ یې دادې په عذاب اخته کړي. او د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د ریاست د څوکۍ لپاره جان راتکلیف تایید کړ. د سنا مجلس په 40 موافقو او 40 مخالفو رایو د راتکلیف د نمایندۍ ملاتړ وکړ. ډیموکراتانو د نوموړي له نمونې سره سخت مخالفت وښود. راتکلیف به د ریچارډ ګرینیل چې دا مهال د دې ادارې سرپرستی کوي ځای ونیسي. د امریکا د استازو د جرګې جمهوري پالی غړی راتکلیف تیر کال هم د ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته نومول شوی و، خو کله چې یو شمیر سناتورانو د نوموړي پر تجربو پوښتنې پورته کړې هغه له خپلې کاندیدۍ منصرف شو. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته د راتکلیف نومونه وروسته له هغه د جمهوري غوښتونکو له ملاتړ سره مخ شو چې د فبروري په میاشت کې ولسمشر ترامپ نوموړی یو ځل بیا دې څوکۍ ته نوماند کړ. خبرونه مله ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. پلازمینه کابل کې به د اختر په ورځو کې شدید قرنطین عملی شي. افغان چارواکي وایي دا ګرزبندیز د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په جدیت عملي کوي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې په پلازمینه کابل کې لوی او فرعي مواصلاتي لارې د تګ راتګ لپاره تړلې وي. اجمل انداو نور جزئیات.
سګنې اختر به تر پخوانیو اخترونو ډیر بدل وي. افغان چارواکو له خلکو غوښت چې د اختر په ورځو کې دي خپل کورونو کې پاتې شي او لګرزیدو را ګرځیدو او یو بل کړه لورتلو دي ډډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې له خلکو غوښتل چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه دي د اختر په ورځو کې له تګ راتګ څخه صرف نظر وکړي. دا خبره ارګ په وی خبر پاڼه کې کړي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری هم د پنځشنبه په ورځ خبري اعلان وته ویل چې د کوچنی اختر په ورځو کې په کابل کې د کرونا وایروس خبرېدو د مخنیوي لپاره بشپړ ګرزبندیز لګیدلې. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې د کابینې د پریکړې سره سم به د اختر ورځې په کابل کې د ګرزبندیز ورځې وي او پولیس دند لري چې دا ګرزبندیز عملي کړي. د کورنیو چارو وزارت وایان طارق اریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس وظیفه داره که تمامی راه‌های فرعی و راه‌های عمومی
طارق خریان وای پولیس تند لری چی د کابینې د دې پریکړې د عمل کېدو په خاطر ټول عمومی او فرعی لارې وتړي. په پلازمینه کې ټول خاریانو ته زموږ پیغام دا دی چې د دې پریکړې په بنسټ چې د کرونا وایروس خبرېدو د مخنیوي لپاره د چي ولې غواخ دي په خپل کورونو کې پاتې شي او لګرزیدو را ګرځیدو ډډه وکړي
او ازګشت گزار خودداری وکړي.
یوازې د کورنیو چارو وزارت نه دی چې راتلونکي اختر په ورځو کې خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدو سپارښتنه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال وحید مجروح هم د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل له خلکو غواړي چې د اختر په ورځو کې له ګرځېدو را ګرځېدو ډډه وکړي او اختر د خپل کورنیو سره ولمانځي. ویل کېږي چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې ګڼ خلک دغلته د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګیدلې رسمي محدودیتونه نه عملي کوي او د کرونا وایروس ګواښ جدي نه ګڼي. خدامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجروح وایي شمیرې ښیي چې په وروستیو 4 ورځو کې په کرونا وایروس د اخته کېدو پیښې په ځانګړې توګه کابل کې 2 چند لوړې شوي او د روغتونونو عاجل واټونه د کرونا وایروس په ناروغانو ډک شوي دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې که خلک نور هم پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه مراعت نه کړي او د عامې روغتیا د وزارت په سپارښتنو عمل ونه کړي ښایي یو ناورین رامنځته شي چې د عامې روغتیا وزارت یې په اړه اندېښمن دی. خو له دې سره په یو وخت د پنځشنبه پورست ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د کابینې فوق العاده غونډې د کابل د والی هغه طرح تایید کړ چې لاختر روسه په کابل خار کې پر کاروبارونو او ګرځیدو محدودیتونه نرموي. ارګ د کابینې د دې غونډې په اړه په یو خبر پاڼه کې د کابل د والی له خولې ویلي په دې طرح کې به د دوکانونو، سرایونو، اصنافو، زرګرویو، صرافانو او منډیانو د فعالیت د وختونو د تفکیک تنظیم د عامې روغتیا د وزارت د لارښوونو رعایت سره څرګند وي. همدارنګه د طرحې له مخې به خار کې موټر د هغو د پلیټ اخر نمبر ته په کتو پتاق او جفت رزو کې تګ راتګ کوي او په خاري موټرو کې به له درې تنو مسافرو څخه زیاتو ته اجازه نه وي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت سلاکار مولوی محمد حمیم حمیدی ازادي رډیو ته ویلي هغه کسان چې د اختر لمانځه ته ځي باید د روغتیا وزارت سپارښتنې په ټینګه مراعات کړي، ماسک او دستکشونه ولري او لزان سره خپل جاینماز یوسي. همدارنګه د لمانځه پر مهال یو بل څخه باید واټن هم وساتي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنوي بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د امریکا او طالبانو لخوا د فبروري په 19مه د سولې په نوم یو موافقه لاسلیک شوه. د موافقې له مخې باید د مارچ په 10مه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې وای، خو د خبرو د پیل لپاره تشدد هم کم شوی وای. طالبانو ویل چې اول باید حکومت د هغوی 15 بندیان خوشی کړي. په کابل او ولایتونو کې خونړۍ حملې دوام لري او په کابل کې د داسې حکومت پر تشکیل چې د ټولو اړخونو استازي وي او اوږدې ناندرې او د طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو په لړ کې ځنډ د سولې د خبرو لپاره اساسي خنډونه بلل کېږي. دا ټول مسایل فرشتې جلالزی په یو تفصیلي راپور کې څېړلي او تاسو ته دغه راپور خبرو. تر هغه وروسته به بیا د ازادي رادیوي مجله خبر شي. ما مخکې ویل چې موسیقي پروګرام دی خو نه، نن جمعه ده او ازادي رادیوي مجله خبريږي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې نای مشر مجیب خلوتګر په دې باور دی چې د طالبانو او امریکا په خبرو کې د ولسواکۍ پر ډیرو مهمو موادو بحث نه دی شوی. خلوتګر ازادي رادیو ته ویل چې د دیموکراسي په اړه د طالبانو په نظر کې د بدلون نشټوالی د دل لپاره د اندېښنې وړ دی.
فرق بین طالبای کې در سالهای 1996 تا 2001
زده میلادی کال د طالبانو او د هغو چنل په قطر او نورو ځایونو کې ناستې ترمنځ هیڅ توپیر نه کوره. هغوی د خپلې واکمنۍ په موده کې څرګنده کړه چې انسانان او بشري ارزښتونه لکه د بیان ازادي د اهمیت وړ نه بولي او پروايي نه لري. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې مطرح کیږي د شوزو د بشري حقوقو خوندیتوب د اندېښنو په سر کې وي. دی د اپریل د میاشتې په ولسمه نیټه د ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د سولې په بهیر کې د ښځو رښتینی او با مفهومه شراکت ډیر مهم دی او له دې پرته سوله نشي ټینګېدلی.
بدون شک نگرانی بوده، نگرانی است و نگرانی است که ما بارها ابراز کرده بودیم در جریان مذاکرات
او دا چې مشر امریکایی لوری سره په خبرو کې هم مکرره یاده کړې ده.
بل اصل انتخابات دی. وسوالو طالبانو تیر کال د جمهوری ریاست د ټاکنو پر مهال خلکو ته خبرداري ورکړی و چې په ټاکنو کې ګډون نه کوي. تر دې وړاندې پر رسنیو کې ډیرو کسانو چې طالبانو په انتخاباتو کې د ګډون لکبله ګوتی پرې کړې وې خبرې وکړې. ټاکنې د دیموکراسۍ یو اساسي رکن دی. کچیر طالبان له یوې خوا د رای ورکونکو ګوتی پرې کوي، بل خوا څوک دا منلای شي چې د افغانستان نیمخامه دیموکراسۍ به خوندي پاتې شي؟ په افغانستان کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې حتی امریکا له طالبانو سره په موافقه کې دا مسله څنډې ته کړې ده. یوسف رشید وایي کچېری په بین الافغاني خبرو کې هم پر دې ټینګار ونسی موږ اندېښنه لرو چې دایمي سولې ته ونه رسیږو. عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو په رژیم کې په نیویارک کې د هغوی استازی و ازادي راډیو ته وایي چې طالبان اوس له سیاسي اړخه تر پخوا پاخه شوي دي. عبدالحکیم مجاهد په افغانستان کې د سولې د عالی شورا غړی توپ کړی دی. هوایی
زه باور لرم هغه برداشت زه د طالبانو لرم. تو اتل سکلو کې
کافی سیاسی پختگی ترلاسه کړی ده. دغه ارزښتونه چې مثبت ارزښتونه دي په اتلسو کلونو کې، هغه به د هرې سولې په لړ کې هغه به محفوظ وي، هغه به خوندي وي، دغه ته به کوم سرمن نه رسیږي.
خو په واشنګټن کې د ډیموکراسۍ د ملاتړ سازمان څېړونکی پر روجو په دې باور دی چې طالبان په وشبه کې په داسې ډله چې ډیموکراسي په غېږ کې ونیسي نسي بدلېدلی. بل روجو ازادي راډیو ته وویل
The Taliban absolutely does not believe in democracy. As a matter of fact, its official position, which it states
Taliban
mutlaq
ta wa voice of jihad, haqiqat ki Taliban bar khpal wa pana che pa pinzo jobo malumat kharawi har raz pa diara khpal mawqif tawzih kawi wa che demokrasi ghayr islami da shaytan wasila wa par musulmanano da gharb la lori da ghayz ta kharawlo la rada pul rojo azadi radio to wa che da amerika wa Taliban muwafaqa ham pa afghanistan ki da ulswaqi dar tashtuno traknun ki pana chandan wazahat na warkawi د افغانستان د ملي شورا په خوانی غړی ملالی شینواری وایي چې باید دا ضمانت وشي چې که طالبان په افغانستان کې په برحاله سیاسي چوکاټ کې شاملېږي د ښځو حقونه به تر پښو لاندې کېږي.
فکر کنن که اونا به زبان میگن که ما اراده داریم، ولی این کی ضمانت کرده که اینا تغییر خوردن و فکرشان تغییر خورده؟ اگر فکرشان
خوی شوزو توایی چی شه اراده لری، خدا ضمانت سو کوی چی ده حقوی فکر بدل سوی دی، که ده حقوی فکر بدل سوی نو ده چل پارا لاهم جنگیجی. د ملالی شینواری په نظر دا چې طالبان د اسلامي امارت په جوړېدو ټینګار کوي او اسلامي جمهوری نظام نه غواړي، د هر افغان په ذهن کې د طالبانو د نیت په اړه شک پیدا کړی دی. خو طالبان څه وایي؟ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مخور او هغه کسان چې ځان د هغوی ویندویان معرفي کوي په دوامدار ډول له رسنیو سره خبرې کوي، ویډیویي بیانونه او عکسونه خپروي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال ټلویزیون او عکس ممنوع و. هغوی اوس خپل ویب سایټونه لري، په ټولنیزو رسنیو ښه فعال دي او حتی سیلفي عکسونه یې خپریږي. د طالبانو د دوهې دفتر په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د افغانستان د ټولنې د دود پر اساس د ښځو ټول حقونه مني. خو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو راهیسې د هغوی په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې وخت نا وخت د ښځو د صحرایي محاکمو قتل او سنګسار خبرونه خپاره شوي دي. په هغو سیمو کې چې طالبان واکمني لري، انجونې ښوونځي ته نه ځي او د هلکانو تعلیم هم تر ډېره حده محدود دی. وسطوالو طالبانو په وروستیو تقریبا دوو لسیزو کې پر ښوونځیو، پوهنتونونو، خبریالانو، ښځینه مامورینو او بشري فعالانو د ګڼ شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. د وسطوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسواکۍ د راتلونکي په اړه د اندېښنو مطرح کولو او په دې اړه خبرو ته لا وخت شته. د رپورټونو په حواله وسطوال طالبان غواړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې د افغانستان د اساسي قانون تعدیل هم د یو شرط په توګه رامخ کې کړي. دا بیان د افغانستان حکومت رسما نه دی تایید کړی. د افغانستان په اساسي قانون کې ښځې او نارینه مساوي حق لري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. زه محبوب شاه محبوب یم او د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې یو شمیر فرهنګي او هنري مسایل راخستي. د مجلې په پیل کې په نورستان کې ښکار ته تم شوی یو.
خو په نورستان کې دومره داخلك نه مراته وي. د نورستان په هر برخه کې د عادي برګ مټل نه و.
په هنر جاج کې به په پښتو ژبه کې د کتابونو د چاپ د بهیر جاج واخلو.
ټول باندې نه د کتاب نه د چاپ د کیفیت نه نیولې تر دې پورې چې کتاب دغه تر سی.
په فنکار برخه کې به هایکو لیکوال سید پاچا مفتون سره دغه په فن خبري وکړو.
دا ډاکټر تکل عبدالرحیم ضیا او د سینور ملګری له سره پکې غلام حیدر حیدر
په زر پانه کې به لنډ کیسه مات شوی قسم واوري.
نو غواړم پلار می په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستی او نیستی می برباده کړی وروره.
او په ورخمین خیال کې به مسافر ته د میرمنی لیک واوري. داسمنونو ربنن خدای او سوال وو منځما بشه راولنن یې درن کور واړم بشکرو ستا مانت تیرا نن یو اخلا خو اخیری سرګی د خپل بچی په غیږ کې پاړم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د دې باغ لسرو غټو پختنه وکړی چې د ګل رنگ د چا د وینو رنگ دی. د دغه بیت شاعر، لیکوال او سیاستوال علی ګل پیوند تیرونه د تل لپاره له دغې نړۍ سترګې پټې کړې. هغه له هیواد لري وو، هدیره د مسافرو کې مخ خښ کړی، پلرنې وطن زما په مړی تنګ دی. اروښاد علی ګل پیوند د 1928 لمریز کال د کب د میاشې په 28 نیټه د کونړ ولایت د پښت په کلی کې زیږیدلو. لومړنۍ زکړې د پښت د کلی په خوانځي کې او نورې زکړې بیا په ابن سینا او کابل دارالمعلمین کې سرته رسولې. په 1955 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو له پوهنځینه د لیسانس نه ترلاسه کړ او په 1956 کال کې د ښوونکو د روزنې په اکاډمۍ کې د فوق لیسانس پورې زده کړې بشپړې کړې. بیا یې د روخان په عالی دارالمعلمین کې د استاد، د انیس او د ثور د انقلاب د ورځپاڼو د مسؤول مدیر او د اطلاعاتو کلتور وزارت د مرستیال په توګه دندې سرته ورسولې. نوموړی د 1959 کال له پیله د 1968 کال تر پایه پورې له کاره ګوښه او د پولي چرخي په زندان کې بندي و. له زندانه تر راوتو وروسته د البیرونی د نشراتي موسسې د رئیس په توګه وګمارل شو، چې بیا د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په وروستیو کې جرمني ته ولاړ او د ژوند تر پایه پورې هملته پاتې شو. سیلی او باولی د شیرونو مجموعې دي چې ترې راپاتې دي، خو د زړه ډمه په نامه په 1958 کال کې یو شیری ټولګله چاپېدو وړاندې د وخت یو شمېر حاکمانو په حکم له منځه لاړه. د شیر مضمون یې د وطن ناخوالی، انقلابی ناری، مینا او وطن دوستی جوړوي. نوموړی د شیرونو نوري ناچاپ ټولګي هم لري. هغه له هیواد لري د وطن په ارمان په همیشنی سفر لاړ. د رادیو مجلې نننې غنه د اروښاد پیوند روح ته ډالې کو او په پیل کې نورستان ته ځو. ښکار د انساني او افغاني ټولنې د فرهنګ هغه لرغونی برخه ده چې د انسان له ژوند سره سم پیل شوې ده. په نورستان کې اوس هم یو شمیر کسان د ځنګلي ژوو او مارغانو ښکار کوي. خلک وایي چې د روانو جګړو او د ښکار په وجه په ولایت کې د ځنګلي څارویو او مارغانو نسلونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ شوي دي. په نورستان کې په داسې حال کې د غرڅانو، د ځنګلي وزو، غواګانو، مرغانو او څیرونکو ځناورو ښکار دوام لري چې افغان حکومت د ځنګلي ژوو په ښکار بندیز لګولی. په دې اړه روح الله انوري له نورستان راپور لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنۍ او ځنګل لرونکي ولایت ته چې په افغانستان کې د جنگونو له پیل کې دوه وړاندې پکې ډول ډول ځنګلي ځناور او د مرغانو بیلابیل او ښکلي نسلونه موجود وو چې د زیاتو جګړو له امله ډیری یو وژل شو او یا هم د انسانانو په څیر د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شول. د خلکو په خبره چې ډیر لږ شمیر کې اوس هم شته چې هغې پسې هم ښکاریان ټوپک په لاس ګرځي او د آرام ساتر نشي اخیستلی. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما د مرغزرینو په شکل باندې مرغان دي، د دې ښکار دلته خلک کوي او د غرسانو ښکار دلته کوي. یو قسم نور مرغان دي چې د پل مرغانو په شکل باندې دي، دلته د دې ښکار کوي. زرکانو ښکار هم خلک کوي. که څه هم دولت له خوا نه په دې شیانو باندې بندیز لګېدلی دی، خو په نورستان کې دومره دا خلک نه مراته وي. د نورستان په هره برخه کې د عادي برګ مټال نه واخله تر منډوله پورې، شرقي غربي او مرکزي، دلته ښکار کیږي. دلته بیا حیوانات نسلونه هم ورسر بلې ختمېدونکي دي.
حاجی شیرین محمد د نورګرام ولسوالۍ د نګراج اوسیدونکي دي. وای پوخا به خلکو په یو ډزې ټوپک یا د غشو په لیندو په ډیره مشکله ښکار کولو، خو د اوتومات وسلو پیدا کېدو سره هر سړی ښکاری شوی چې ورسره د یادو ژوو نسلونه د ورکېدو ګواښ سره مخ دي.
ګر کې چې کوم دانه چې هلته او غرس پیدا کېده یا کوم مرغي وهله او مغ یو دانه به ولو راب ولو او هغه نه به خل یو استفاده او گزاره کول. هغه نه څه کمېده هم نه. یو کال کې یا یو نیم کال کې یو دانه کوم ځای کې به وهل کېده. اوس چې دا اتومات سلاګانې پیدا شوي دي، هر سړی غرې ته جګېږي، نه مرغۍ پرېږدي، نه غرسان پرېږدي، نه ځناورې پرېږدي.
په نورستان کې حکومتي مسؤلین وایي په یاد ولایت کې لا هم د واورینو پرانګانو په ګډون صحرایي غواګانې، غرڅان، غرني چرګان او نور مرغان شتون لري چې په یو شمیر ناامنو سیمو کې وسلوال کسان ښکار کوي. د یاد ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس عبدالخالق خالقیار د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل
د چاپیره ساتنې ملي اداره د اړوندو ادارو امنیتي ارګانونو په همکارۍ تل هڅه کړې کې دلته د هر ډول وحشي جو د ښکار مخه ونیسي. دې برخه کې عامه پوهاوی هم شوی دی. لنه کمره په امنیتي ساحو کې بشپړ مخه دغه ځنګلي جو د ښکار نیول شوی ده. خو له بده مرغه هغه سیمې چې نام نه دي ښکار به پکې شوی وي، خو بیا هم موږ په دې هڅه کې یو چې په دغه سیمو کې هم امنیتي ګواښونه ختم شي او امن شي، تر څو د انسانانو تر څنګ د وحشي ژویو ژوند هم وژغورل شي.
د هغه په وینا چې د ځنګلي ژوو ساتنه د هر افغان دنده ده او په دې کار کې باید افغان حکومت، وسلوال مخالفین او ولسي وګړي برخه واخلي چې دا کار د ټولو هیوادوالو په ګټه دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل کنټرول لاندې ساحو کې د مرغانو او ځنګلي ژوو په هر ډول ښکار بندیز لګولې او له ټولو خلکو غواړي چې لخکار کولو لاس واخلي.
زمو محیط زیست اداره او نور اړوند ادارات د امنیتیانو نو نشه تر نورو اداراتو پورې ټول په دې کوشش کې دي چې د غژوي چې کوم په نورستان کې د هغوی حفاظت وشي. هغه ساحې چې د دولت د کنټرول نه بهر دي په ټولو برخو کې، هغه د فساد ساحې دي، دغه د حیواناتو د ښکار باندې کوم هغه ساحو کې پابندي نشته دی. نو زما د هغه ساحو په اوسېدونکو باندې دا غږ دی چې د دې حیواناتو او د پرندګانو حفاظت وکړي.
په نورستان کې په داسې حال کې د وحشي ژوو ښکار دوام لري چې افغان حکومت له تیرو څو کالو په ټول افغانستان کې د دغو ژوو په ښکار بندیز اعلان کړی، خو په اکثرو ساحو کې لا هم له دغه امر سرغړونه کیږي چې برسره په هیواد کې د ځنګلي ژوو او مرغانو نسلونه د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
د پښتو ژبې د کتابونو په چاپ کې د ظاهر شاه له واکمنۍ راوروسته یو لوی تغییر راغلی. پښتو ټولنه جوړه شوه او یو شمېر لیکوالو په پروژه‌ای او یا هم په شخصي ډول کتابونه چاپ کړل. له دې راوروسته تر د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پورې دا بازار یو څه روان و. د داخلي جنگونو او طالبانو د واکمنۍ تر ختمېدا پورې په افغانستان کې د کتاب د چاپ بازار سوړ، خو له 2001 کال راوروسته په افغانستان کې د کتابونو بازار بیا تود شو. زرګونه عنوانه کتابونه چاپ شول، ځینې ورک شول او ځینې لا هم بیا بیا چاپیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژباړن میر احمد یاد سره د کتابونو د چاپ د بهیر جاج اخلو.
هنر جاج
یا ته ډیر مننه کور مودان چې تکلیف مو ویسته او لمړی پښتنه دا چې ستاسو غوسر کار د کتابونو سره، د کتاب د چاپ سره، د کتاب سره پوس وخت کې د پښتو کتابونو د چاپ بازار سره ډول دی.
ډیر مننه. د کتابونو یو خو غیر تخنیکی چاپ دی چې موږ په هغه باندې خبره نه کوو، ځکه خو جدا شری منګه به دغه عمومي هغه د چاپ نه مطلب زموږ د خبروي د کتاب د کتاب چاپ په پرتل ډیر زیات منظم شوی دی او ډیر زیات ماډرن شوی دی. او مخکې یو وخت داسې و چې هغه وخت کې موږ سیلی نه کوله، بازار انحصاری و، یو کس به لګې و هغه به کتابونه چاپول. اوس سیلی پیدا شوی ده، بازار کې سیلی کېږي، نوي معیارونه ټاکل شوی دي، هر څوک کوشش کوي چې هغه معیارونو ته ځان ورسوي. او دغه د کتابونو محتوا هم په همدې انداز باندې شوی ده چې مخکې به یو کس هغه به چې هر څه ولیکل هغه به خو، اوس حالت داسې شوی دی چې څلور پنځو کسو کې انتخاب کېږي چې څوک باید څه شی ولیکي او هغه بیا چاپ شي. نو زه په لویه کې ورته دا ویل شو چې بازار د سیالۍ خواته نه نوتی دی، او د سیالۍ کې هغه معیارونه چې دي هغه د ډیزاین نه نیولې د کتاب د محتوا نه بیا تر کتاب رسولو پورې
کیفیت باندې خدا مستقیم اغیز کوي
په ټول باندې، یعنی د کتاب یعنی د چاپ د کیفیت نه نیولې تر دې پورې چې کتاب دغه ته رسیږي، تر لوستونکو پورې رسیږي، په دې ټولو چارو باندې ډېر زیات اغیز کوي.
په د نورو پرمختللو هیوادونو ته وګورو، هلته چې کله کتاب چاپیږي دغه لیکوال لپاره ځانګړی هغه حق او زحمه وي، دغه حق او حقوق هر څه خوندي وي. له بده بخت په افغانستان کې دغه پروسه نه و پخوا. اوس څنګه ده؟ اوس رامنځته شوی څنګه
د یو شي کې راغلی ده او هغه په ژباړه کې راغلی ده، په لیک کې اوس هم نه ده راغلی. دا غي وجه دا ده چې دا کتابونه داسې څپی څپی پښتو کې را روان دي. که ستاسو پام دا 15 کاله مخکې د ناولونو بازار ډیر زیات ګرم، بیا دا غنه 15 کاله مخکې د شاعرۍ بهترین بازار نن سبا د ژباړې بهترین بازار دی کنه، یعنی دومره تیز بازار دی چې د پښتو هغه تخلیقي نثر کمزوری کړی دی کنه. نو د دې وجې نه زویم چې لیکوال چې دی هغوی دغه دي، هغوی وجه دی چې هغوی سره هغه خپلې خبرې دي، او خپلې خبرې دی چې هغوی تخلیقي کار کوي. مونږ خو څېړنیز کار ډېر نه کوو، تخلیقي کار کوو، نو د هغه بازار د ژباړو کمزوری کړی. البته ژباړو کې داسې یو سیستم را شروع شوی دی، لخمر غزینو لږو ادارو دا شی شروع کړی دی چې څوک چې کتاب ژباړي نو هغه څومره چې پیدا ستړی شوی هغه خو نه پوره کیږي، البته هغه هغومره څه دته ورکول کیږي چې داسې نه احساسوي چې دا کار په ما تاوان دی کنه. نو دا یو ښه طریقه ده، ځینې مرکزونه داسې جوړ شوي دي چې هغوی د ځوانانو ته کتابونه ورکوي او هغوی ژباړي او څه ماویزه ورته ورکوي د هغوی، یعنی هغه. خو بیا هم زه وایم چې تر اوسه پورې حالت دومره نه دی رسېدلی چې موږ دې وایو چې دا کار د خلک د مادیاتو ته په کتو کې، بلکې کار اوس هم د معنویاتو ته په کتو کېږي، ځکه هغه کم امتیاز چې ورکوي هېڅ ژباړن په دې تمه نه چې ما ته د امتیاز راکړي، یعنی هغه یو جایزه غوندې یو انعام غوندې دی چې ژباړونکو ته راځي. نو تر اوسه پورې هم کار په یو احساس روان دی، په یو ارمان باندې روان دی، او هغه د که موږ په دې تلو چې د امتیازاتو په زور روان دی نو لا اوسه پورې هم.
خو اکثره وخت یو نیوکه بیا دی چې خلک کوئی کتابونه نه اخلي، او دا د هغوی چې کتابونه چاپوي یا په دغه برخه کې کار کوي د هغوی، یعنی هغه اکثره وخت ګیله هم همدی وي چې کتاب نه خرڅېږي او په موږ هم داسې بار وي. اوس مطالعې فرهنګ کمزوری شوی دی پخوا پرتله؟
نه، دا داسې چې دا یو کس وی ویلو چې زه وړوکی یم کنه، نو بل ورته ویلو چې څومره وړوکی، نو بیا دې سره جواب نه و کنه. اصلا که موږ وایو چې کتاب نه خرڅېږي نو څنګه نه خرڅېږي، یعنی د چا په پرتله نه خرڅېږي؟ په اروپا کې کتاب چاپ شي 1,000,000 خرڅ شي په جمعه کې، په هند کې کتاب چاپ شي په جمعه کې 10,000 خرڅ شي، دا هغوی په پرتله کم کتابونه خرڅېږي کنه؟ په خپلو ټولنه کې کم خرڅېږي، یعنی که موږ هغې ټولنو سره موږ په هېڅ شي کې سیل نه شو کولای، کتاب کې به یې څه وکړو؟ که زموږ خپرندوی ټولنې دا وایي چې موږ په میاشت کې 10,000 کتاب وباسو، یعنی خرڅ کو، فکر کوم چې دا دغه دی د دا 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 لګو دا ماډل زمونږ د بلې ټولنې نه دی. د خپلې ټولنې ته په کتو باندې پښتو کې 10,000 کتابه چاپ کېدل، اوس داسې حالت راغلی دی، او 10,000 واڼه به پراته وو، اوس داسې حالت راغلی دی چې تقریبا په 2,500 کې یو کتاب 10,000 چاپ شو په پښتو کې. ترجمه ده د دې نه مخکې مثلا د شاعرۍ کتاب په 2 کالو کې دننه 10,000 چاپ شو، اول ځل په پښتو کې کتاب 10,000 ټوکه نه چاپ کیږي، 15,000 ټوکه چاپ کیږي. اول ځل مثلا کتاب په پښتو کې تا ته کور ته در رسیږي چې ته کتاب وغواړي واخلي، اول ځل دی چې په پښتو کې کتابونه دومره لرې ځایونو ته رسیږي چې ته تصور هم نشي کولای چې هلته دې څوک کتاب ولولي. یعنی دا حالت داسې نه دی چې بیخي هر څه پټه په ولاړ دی، ډېر زیات پرمختګ راغلی، خو یو زموږ ارماني ایډیل حالت دی چې هغې ته موږ نه رسیږو، هغې دپاره کار پکار دی. د کتابونو دا ششته دی چې زموږ کتابونه د حتی د ایران او د هند په کچه باندې نه خرڅېږي، خو که موږ د سواد کچې ته ګورو نو ښه ده. ځینې خپرندوی ټولنې دا اعتراف کوي، وایي چې د کتاب بازار د پخوا نه ډېر زیات اوسخه شوی دی. مشکل څه دی؟ مشکل دا دی چې تر اوسه پورې، یعنی اوس لږ څرک شوی راغلی، تر اوسه پورې موږ د کتاب سوداګري یا د کتاب کاروبار ته د کاروبار په سترګه نه کتل، موږ یو خیریه کار ګڼو. کله چې ته یو کار د خیریه کار وګڼي او دا وایي چې یاره زه د یو احساس د مخې نه لګیم، نو هغې کې ته د ګټې تمه مه کوه. که ته دا غواړې چې ستا کتاب کاروبار شي نو هغې ته به ته د کاروباري افزار اماده کوې، او د کاروباري لارو چارو باندې به ته کار کوې، بازار موندنه به کوې، پبلیسټي به کوې، کتاب به ځای ته رسوې، نوی نوی کتابونه به راوړې، د خلکو اړتیاوې به په نظر کې نیسي، هغه به پوره کړي. نو دې ټولو ته په کتو کې څوک دا عملي کړي، د هغوی کتاب مثلا په 2 کالو کې 10,000 چاپ کیږي، خو څوک چې نه عملي کوي د هغوی کتاب په 2 کالو کې 10,000 نه خرڅېږي. نو فرق په دې ځای کې دی، هغه ګیله تر ډېره اوس صحیح نه ده چې کتاب نه لولي، ځکه د افغانستان په کچه باندې کتاب لوستو په فرهنګ کې ډېر زیات خواله راغلی.
دغه ټیکنالوژي ټولنیز میډیا دیم څه تاثیر کړی دی په د کتاب په لوست باندې یا د کتاب چاپ باندې؟ چې ډېر نه چاپ
ډېر ښه کړی دی. زه د خپلې زاویې نه وایم، د خپرندوی ټولنې د زاویې نه وایم، کېدای شي هغوی خپل دلایل ولري. څومره ګټه چې کتاب لوستنې ته فیسبوک ورسوله، کېدای شي ډېرو زیاتو علمي کانفرنسونو سیمینارونو نه رسولي. د هغې وجه دا وه چې زه داسې خلک پېژنم چې هغوی خپل نوم نه شي لوستلی، نن هغوی ما سره چټ کوي، زما د خپلې کورنۍ غړي ما سره په فیسبوک کې چټ کوي. د هغوی دا ژبه چېرته زده کړل؟ نه کورس ته لاړل، نه ښوونځي ته لاړل، خو دغه ټولنیزو رسنیو نه هغوی ژبه زده کړه. په اول ځل باندې زما د کور ماشومان د کتابونو سره بلد شو، هغوی ما نه پوښتنې کوي چې کوم کتاب چاپ شو، سره کم چاپ شو، چاته زه چې کور کې لیکل کوم راځي را سره کینی. په اول ځل باندې داسې خلک دي چې هغوی نوي نوي کتابونو نه خبر شو چې او دا برخه هم شته ډېر زیات. دغه اوس چې په یو دم باندې موږ چې د کتابونو بازار ښه شو، هغه وایي بل دا دی چې ټولنیز رسنۍ د کتاب د بازار موندنې لپاره ټولو نه ارزانه او اسانه لار ده چې ډېرو خلکو د دې نه ګټه واغسل او ډېرې ته نه اخلي. او یو شی چې یو چې هغه جرم دی سایبر کرایم کې راځي، هغه د هغې ته خوالي او بدوالي باندې موږ فکر نه شو کولی ځکه جرم ټول وري. هغه دا دی چې ځینې کتابونه بې اجازه پی ډي ایف نشریږي، او ځینې خلک دي چې هغوی دا کار کوي خم نه کوي، بلکې هغوی وایي چې بس موږ په زور کوو. هغه په کتاب باندې فکر کوم دومره زیات تاثیر نه کوي. هغه کم خلک چې چاپ کتاب ته لاسرسی لري هغوی پی ډي ایف نه لولي، هغوی صاف نه لولي. البته په بهر کې چې کوم خلک اوسېږي د ډېر مجبوریت کېدای شي پی ډي ایف ولولي. نو زه دغه غیظ مثبت یا
د آنلاین کتاب رسونې یا د آنلاین سیستم د جوړونې په برخه کې خلا ډېر کار نه دی شوی، دا به څومره ګټه وکړي که چیرته داسې جوړ شي؟
ډېره زیاته ګټه به وکړي. زه خپله ما سره یو آیډیا دا شته دی چې موږ باید په دې باندې کار وکړو چې موږ کتاب څنګه آنلاین خرڅ کړو. یوازنی مشکل چې لرو هغه دا دی چې موږ برېښنایی حکومتولي زموږ ډېره زیاته کمزوری ده، د برېښنایي پیسې نه لرو. یعنې که لنډه یې وایو، برېښنایي پیسې که موږ ولرو، که موږ دا امکانات ولرو چې بانک ته تک دی پکې نه، یو غیزه نه پیسې رایستل دی پکې نه، یو غټولې مسلې دی پکې نه. مثلا که موږ د موبایل د کریډیټ غوندې سیستم ولرو او هغې نه کتابونه اخیستی شو، د پښتو کتاب په بازار باندې ډېر لوی غیزو کې. او زه خپله داسې یو کوشش کوم چې څنګه موږ داسې یو طریقه برابرولی شو چې آنلاین کتابونه دننه په وطن کې او د بهر خرڅ کړو.
ډېره مننه. خیال بچه مفتون یو له هغو شاعرانو دی چې د هایکو مستقل کتاب یې چاپ کړی دی. دی وایي چې په افغانستان کې د هایکو لومړنۍ ټولګه د نوموړي چاپ شوې. هغه اوس یو قومي مشر دی، ورځنی کار یې جرګې مرکې دي، خو شاعري او هنر یې هم نه دی پریښی. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
مفتون صاحب، ډیره مننه. کور دی ودان چې خپل قیمتي وخت مو ترک، او پښتنه مور سره کوم چې کڅام هغه کسان چې ساسي شعر او شاعري اوریدلی خامخا تاسو پیژ، خو هغه چې ساسي شعر او شاعري نه دا اوریدلی یا اوس مو رادیو اوري، هغه ته ځان معرفي کړي چې مفتون صاحب څوک دی.
زما نوم خیال پاچا دی او تخلص مفتون دی، او مومندري ولسوالۍ د ډکی د کلی اوسیدونکی.
مفتون صاحب، شعر و شاعری دی کله شروع کړه؟
شعر و شاعری هم د 1902 نه شروع کړی ده، د عیسوی.
او لامل څه ولې دی شعر و شاعری ته مخه کړه؟
سپینې خبرې څو کولی شي، خو خبره دا ده چې یو څه نه براغلی منځ
نه. دا درد څه شو؟
دردونه پښتنه وکړه، سړی دردمند دی نن سبا.
پټ درد
و؟ پټ درد یو.
ښه، نو کله دې چې اول شعر و شاعری شروع کړه، څوک چې هغه ستا شعر واورېده تا ته لارښوونه وکړه؟
یاره لارښوونه خو ما چې حقیقت د دوی هم دغه پېښور کې سرحد دبي ټولنه وه، بیا هملته موږ خپله ټولنه جوړه کړله چې افغان فرهنګي ادبي بهیر یې وته.
ښه،
دغه ډاکټر تکل عبدالرحیم ضیا او داسې نور ملګري را سره وو، پکې غلام حیدر حیدر وو. بس په هغه کې ما یو بل سره دغه کولم تبادله کوله، او تلو راتلو به شیر شاه ترخوي او دغه همیش خلیل دی او بلا رپی او دا ټول به ما ته راتلو. بیا
اوس مستقیمه لارښوونه ته ډیره چا کړي؟
یاره زه داسې استاد نه لرم چې ماته دې لارښوونه کړي. چا
یوازې شعر و شاعری ودی کوله؟ دا هم دلته ټولنه کې وړاندې کول مخه نخت خو کېدنو.
ها بالکل، نثر او نظم دواړه، لنډي کیسې او طنز او څو دا ټول کړي.
پهل خدا او چې یو پټ دردو کې دې شو سمکت نه وینو، خو به له موضوع ده شعر و شاعری دې شروع کړه، بیا دغه ټولنو سره دې یو تړون پیدا شو، غوي سر ناسته ولاړ. تقریبا څومره شاعری بده کړي وي، څومره نثر بده تر اوسه پوری لیکلې؟
یاره نثر خو یو دوه کتابه څه د پاسه ونی ساجي دا لنډو کې سورا سره دی
پاتې
نه نه چاپې. پنځه کتابه به تقریبا دا شاعری،
شاعری دې چاپ کړي کنه؟
شاعری او دوه چاپ دی نو نه چاپ.
کوم کوم کتابونه دې چاپ دي؟
یو د خیال په لو شعر، یو کرخي دی، دا نظم دی، یو هایکو دی چې افغانستان کې اولنې کتاب ما چاپ کړی دی، چانو راوړی
دی
دریزا. داسې بس لګیم سره
کوي. د هایکو په اړه خبرو وکړم، که څنګه په کوزی پښتونخوا کې خدای کو پاره کار شوی په دې برخه کې لیک شوی دی. خد افغانستان کې و دې ویل چې لمړنۍ ټولګه ساس چاپ شوی. نورم د سوکو چې په شریکم په دغه برخه کار کو
ار سړی بلی کلی وی هول کا چاپ چانه دی کړی اولنې کتاب ما چاپ کړی دی په هغه باندې لیکنم ډیر شوی دی. کوزا په بشر نوید لیکنه کړی اقبال اقبال په کړی دا مراد لایق په کړی دا
او مو خو چې څومره هاي کوګانی او دې تر ډیره پوری هغه خوای تنزیوی او په دې اړه خو بیا د مشهور اقوال دا دي چې دا د جاپاني ادبیاتو کاپی ده. خپل د بیا ټولنیز مسائل نصيحتونه داسې سيزونه پکې سم هغه ټولنیز خواوي درنې دي کنه طنز او
دواړه پکې شته دي. د سینه د یو هغه یو طنز دي پکې یا رقم دغه پکې شته دي دواړه خواوي.
اوس باوریدون کې په تمه یغه بخامه خاص تاسې آی کوګانی اوري کې څو آی کوګانی زمو باوریدون کوته وي
او به یو دغه د ازرائیل په هیڅ ازړه نه سوځي.
د ازرائیل
په هیڅ ازړه نه سوځي. پورس کې څومره ډیر روحونه اخلي او په پښتنو خو یې بیخي نه سوځي. او وی په پارلمان کې و وکیل ناستا کور نه خاوند ورته موبایل کې ویل چې راشه بچی دې جړا نه مړشو. نو تور چشمو کې ډیره ښه ښکارې ده. ما وی چې خولي وینو داسې دی وی چې چشمې لري کړي کارنه و خطا.
نو خو هم افتون سب کله چې په پښتونخوا کې وی دا غیزنه راغلی دلته مو شعر او شاعری کې اوسم دغه ټولنو کې کینه پاتسي ادبي ټولنو کې خلکو سره ګډون کې
او دلته خچرالو ما خپل ادبي ټولنه شمشاد ادبي بهر پونم باندې جوړ کړل تقریبا په 1400 راته کی هغه کې بیا مونږ سره تنقیدی غونډه او دا کولی بیا دغه نرسته مې مل مجله پونم باندې و مجله شروع کړل. هغه مجله مې واتلس ټوکو چلول او بیا د څه ځینې مشکلات او عمل بند شو اوس هم لګي و بس کو سره
خانو ساده شاعری پهل خود شلمې پیړیو
کنه
ته شلمې پیړی مفتون شاعری څه ډول وا اوس چې په وشتمه پیړۍ کې مفتون ژوند کوي د دې شاعری څه ډول د توپیر شته
او
زکه واخ خو ځوان وي اوس پنګيره
زه خو یم چې زګینی غزل وسم ځوان لیکم دوه ته پته یو ما خو سپار نه راغله
هغه اول نه شاعری اوس توپیر نه لري
نه نه
زړه کې ما غره زور دی نو زه غزل اور
هو د چا سینو کې زړونه وي خو د چا سر کې زړونه
د چا سینو کې زړونه وي خو د چا سر کې
زړونه چا سر کې زړونه څوکې د چانه پټوي چایخي ورکی زړونه او زکنه بیا دی د باڼو ورته لېشه لېشه کا
زکنه
زکنه بیا دی د باڼو ورته لېشه لېشه کا چور یک دیږي شې د مخه په خطر کې زړونه او ما تلی دلوي اوس هغه سي قصاب نه ای
ما تلی دلوي اوس
هغه سي قصاب نه ای یو ورځ د څومره راته وکړو صادر کې زړونه او ستا به پیمات شي دا نظر او کنا تو وایا
ستا به پیمات شي
دا نظر او کنا تو وایا کس پلانو غوندي دردوت شي په مجمر کې زړونه او بیا خو به سمه اندازه مفتونه ولګيږي بیا خو به سمه اندازه مفتونه ولګيږي او کو څوک زمونږه د سینو نه را بهر کې وي
خو مفتون سبدا دی بشته می پیړی
شي اوس بل بدرې وګم
بیا خو نزوانی د زړه دی زوان دی خو مفتون سب د کیسو مضمونونه دی معمولا سدي
کیسو مضمونونه په دغه روان حالات باندې اوسنی دور په دې دغه باندې د لندو کیسو دغه ټول ټول شوی دی تو پیر څنګه دی څومره پاتې څومره خلک مخکې تللی دی په دې باندې دا ټول راغلي
د ادبیاتو او په ځانګړي د تھیوري غانې چې دی میتودولوژي چې دی د دې باقاعده مطالعه کې کنه یوازې بس صرف
یاره مطالعه سره خو د سیدا چې دا کله کله مطالعه کوم څه کوم اوسګار نه مصروف پدې ما د دلته د کلیوالي مسایل موږ تر په غاړه دي خامی جرګي او دا شی نه موږ ډیر
خو ل دې سره سره چې تاسو شیر لیکینو جرګي مرکی دام
کو کناغم کو هغه د کلیوالي د مسلو کې ډیر زیات مصروف یم
خو دا خبره خو ما په روز جالب په دی دا هنر شاعری او بیا په ځانګړي ډول هنرمند انسان دا نو تر ډیره پوری عاطفي سړی دی جرګمار سړی عاطفي نه دی ځکه ته بیا د عاطفي خبره بیل لده
نو خدا خدا یو مجبوریت د مخې جو سړی میدان کې د چا سره کینی او اخن شي ویلې او تا خو وخت کې چې ته زما د پاره دا خبره د سی وکا
یعنی په یو وخت کې دوه شخصیت هم عاطفي شخصیت او
او په خوا خو جو خو بیا د سنگر د ور په شله په وخت کې باندې وسله ور سره په لغماندان
او جګړې م دکړي
ها وا وخت
نو هغه وخت کې شعر شاعري کړي
هغه وخت کې موږ
هغه وخت شاعري دی خوخه د کدو وسو
نو اوس می خوخه دا من نه
هغه د جنگونو شاعري او جنگ
هغه کې او دا دی چې دا اولی نړیوال می هر زمان په کانو ولي
ها
زمنګ د وطن کونډي ایمان په کارن ولي او غیرت چې په قران کې موای د شادتګر دی او دوی د شادتګر نه دي چې قران په کارن ولي نو د سي اعلی تاسو واو
تر ډیر پر د جګړې مسائل روان مشکلات دلته بیان کړي اساس یو ورکه غزل بلاو او به خدای په معنی
بل غزل خالت ویم ای دا زما زړه خبري ورانی کوي او کستا باند خبري ورانی کوي
دا زما زړه
خبري ورانی کوي او کستا باند خبري ورانی کوي دواړه عدد د مرشومان لري خیر دی واړه خبري ورانی
کوي
دواړه عدد د مرشومان لري خیر دی واړه خبري ورانی کوي او ځان سره پټي داسې غلي وي چې شي کانه خبري ورانی کوي او زما یو خبر نشی زغمه خپل شپې ته خبري وراني کوي
زما یو خبر
نشی زغمه خپل شپې ته خبري وراني کوي او د خپل احساس ته فکر وړه ما چې دا په څه خبري وراني کوي او بس په پګین
ډیر مننه خیر سم شکر تاسو ل آزادی رادیو نار رادیو مجله اوري هنر د تاثیر زیږنده ده خای دا تاثیر بیلا بیل بڼې ولري خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر تر زیږي د زرپانی په نننې پانه کې وګمج بارخیل مات شوې قسم کی سراوروي
مات شوې قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې و په وړه کې خې پیاله کې د چایو ډکی تاویدل د هغه د خیالونو غونډې سرګردانه وو لکه د لالهاند طبیعت پیخي چې کوي پیاله یو اوچا تکړه یو غړ پیتری وکړ او بیا یې په غولي کې خوده د پخوا غونډې پریشان وو پخې وغځولې وختلې خپل ملګري ته څه ووایي خو هغه وار پر مخ کې کړ شیرو زه خو وایم ل خپل ځت نه تیر شه زه په خیر همدانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي دا کارونه یوازې پز دکړنه په بخت او تندې پوري هم اړه لري زما و منه خو شیر محمد قصه شو نن شهبازه دا خبرې مرا تکړه ما اوس قصد کړي خپل تندې به مات کړم خو قسم نه ماتوم ولې می شرموي نو غواړم پلار می په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستی او نیستی می برباده کړي وروره شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ چای جوشې د غاز لپاسه کې خوده او بیا د غڅنګ ترخه په اوګه لاس ور کې خود شیر محمده ایوه میاشت او 15 ورځې د کیږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي مشران وایي چې روزي پټنده ده نه پمنده خیر دې دا هر څه به خوشي اخر په هندستان کې د زده کړې کړي خپل کور ته لاړ شه مور او پلار به دې انتظار وي خدای به حمل تکندهار کی و مناسبه دنده درته پیدا کړی اخر دلته کابل کې به دي هم خور او کی ته ګن سوالونه پیدا وی شیر محمد یې په خپل خبرو کې ولوی نه نه شهبازه ده غینه بیغمایم رانه کشره ده په هکړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي شیر محمد هم دیوال ته ډډه و وهله وګت وخزید لاسې پتن دی کی خود ټنڈای ګرمه و د موټرونو غرهار او شور اوریدل کېده خدای په خیالونو کې اوړاندې تللی وو پوره څلور کال اوړاندې په کندهار کې د لیسیز دکړې بشپړې کړې پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا وو خو خوند یې نه و د زړه غوښتل چې کانکور ته د تیاری کورسونه ووایي خدای پوهېده چې له پلار سره یې پیسې نشته کنه هیڅ کله به یې هم له خپل یوازینې سوی نه نوې دریغ کړی په همدې کې و ورس خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو آزموینه اخیستل کیږي په منډه لاړ خپل نوم یې ولیکه او یوونه ورسته یې په آزموینه کې ګډون وکړ څلورم ورس و چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو د هند کلکتې په یو مشهور په هنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې لڅو نورو ملګرو سره یې کابل تراغه ملګری خپل کورونو ته لاړل د خپل ملګری شهباز ته ټلیفون وکړ له هغه سره یې د کابل په دهمزن کې پنیولې اتاق کې دوی شپې وکړې د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دند نه وي موندلې کور ته لاړ نشي دریم ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه وو. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست، کومه دفتري شمېره وه. په رنګ یې بدلون راغی او په خوښۍ یې اوکې کړه. بلې، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی. تاسې شیر محمد اسلمی استئ؟ بلې صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ ووهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمېره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسېده. د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو، زوی را ورسېد، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا سات مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
د بیوزلی نړۍ اکثر اوسیدونکي مسافرۍ ته اړ کیږي. دوی مجبور وي چې د کورنۍ د نفقې لپاره لرو هیوادونو ته سفرونه وکړي، خو په کلي او وطن کې خپل کورنۍ او اولادونه له ډېر مجبوریت بې سرپرسته پرېږدي. په خوښیو، اخترونو او ښادیو کې اولادونه یوازې پاتې وي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو مسافر ته د مېرمنې لخوا یو لیکل شوی لیک د نظم په ژبه اورو.
ریشمین خیال.
دا اختر شپه ده، دا عدد تر مخه ویخه یمه، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې خښی. سبا به بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. د اختر شپه د عادت تر مخه ویخه یمه، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې خښی. سبا به بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی، لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی. سبا به بیا د کوم دروغو نه شروع کوم؟ هغه ورکوټی هم پوهیږي په خبرو باندې، هغه ورکوټی هم پوهیږي په خبرو باندې چې لا تر اوسه تا په خپل هم لیدلی نه دی. کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي. وایي چې مورې بابا جان به مې د چا په شان وي؟ زه ورته وایم چې د خلکو د پلارانو په شان. چې جواب واوري سرو شونډو مسکا خوره شي، چې جواب واوري په سرو شونډو مسکا خوره شي. یوه شېبه غلی وي، خو بیا رانه پوښتنه کوي. مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي؟ موري د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي. موري زموږ بابا جان به کور ته کله راځي؟ څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده، څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده، نو زه به څنګه د نامعلومه کال نیټه ورکړم؟ زه څنګه مور یم؟ دروغ ورته په خپله خایم، نوي دروغ بیا د سبا تم په زړه کې ورکوم. Thank you. تاته معلومه ده مور د مرګ د کال پوره شو تاته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو زما یقین د به حساب خدای و خلی ووی لکه د هوري شان خیسه د پرشتي شان پاکا چرت تاجد تریپټول ژوند کی قضا شوی نو سبا بیگای د قران په تلاوت کړه ده سبا بیگای د قران په تلاوت کړه ده د خدای مخلوق لې دعا د ودانی غوښتې ده هر مسافر لې دعا د شتمنۍ غوښتې ده هر ماسختن به وړو ته ستا کیسې کولی هر ماسختن به وړو ته ستا کیسې کولی چې تور کوټه ویو هغه د ځوانۍ خبرې ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایل ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایل ستا د وجود هر اندام به تصویر جوړو بې د مازی نه د هغې په ژوند کې هیڅ هم نه وو بس ستا په ذکر د ژوند د ګاډي پل ګرځو خو اخر څومره اخر څومره به زغم کولو اخیر څومره به زغم کولو هغه په ژوند د انتظار دور تیر شوله پښتنه مور وه چې بېشکه خدای بخلی به وي پښتنه مور وه چې بېشکه خدای بخلی به وي خو د دنیا ژوند یې د چا په سینه پور پاتې شو د جمعې شپه وه دا بی چې کله سا ختله د جمعې شپه وه دا بی چې کله سا ختله د کلمې په ځای ستا نوم یې یادو ویلي د اسمانونو ربه نن خدای سوال ومنه د اسمانونو ربه نن خدای سوال ومنه زما بچی راوله نن یې درنه کور غواړمه بېشکه روح ستا امانت دی را نن یې واخله خو اخري سلګۍ د خپل بچي په غېږ کې غواړم ابي د کور د دروازې نه سترګې نه وستلې ابي د کور د دروازې نه سترګې نه وستلې په دغه دمه چې ګلاب به مې را ننوځي څنګه چې زموږ هر یو ارمان په زړه دننه مړ شي داسې نن بله مور د خپل زوی په ارمان مړه شوه ابي خو لاړه زه بیخي کور کې یوازې یم ابي خو لاړه زه بیخي کور کې یوازې یم تمامه شپه د خپل عزت څوکۍ ته ناسته یم دې سړي خور ماحول کې سا مخېستل ګران دي کته په تمه د بچو د مستقبل یې ګرانه کته په تمه د بچو د مستقبل یې ګرانه زه به یې په کور دننه څرنګه پالنه کوم د بې تعلیمه مور په غېږ کې د بچي پریښې وي زما څه زده دي چې بچو ته به یې وښایمه زه خو په خپله د پښتون سماج تور سر یم یو مونځ مې زده دی خو معنا باندې نه پوهېږم زه به د خپل طرف المنز ورباندې یاد کړم ټول زه به د خپل طرف منز ورباندې یاد کړم ټول خو مونږ سره ژوندون د نوي ژوند غوښتنې کوي هغه غوښتنې چې سپوږمۍ باندې ټوپونه وهي د سمندر په بیخ کې نوې خزانې ولټئ د کائنات د هر یو راز پردې اوچتې کړي چې پکې د ځان د خوشحالو رازونه ولټئ منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې د خپل بچي د بې وسۍ ژوندون دې نشو لیدی د خپلې مور زړو جامو ته دې هم نشو کتلی زما سپېرو اوربله او سپورې شونډې زما بې خیاله زندګۍ ته دې هم نشو کتلی خو ستا د تلو سره زموږ څه بدل شوي نه دي وستا د تلو سره زموږ څه بدل شوی نه دي منم چې تا به ډېر محنت ډېره خواري کړې وي خو ستا په مټو کې بغیر له زوره هېڅ هم نه وو نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی د عقل خلکو خو په اوسپنه کې زور ایښی دی په یو انجن پسې بلا بلا ډبی راکاږي. چرته چې علم وي شعور وي دلیل چلیږي، چرته چې علم وي شعور وي دلیل چلیږي، د وخت نه وروسته خلک هاغلته کې نه چلیږي. راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي، د مداریانو د دوکو لار ونیول غواړي. ازادي نه یادوم، ازادي نه یادوم، پوه شعور یادوم، هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي، هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي، هغه مرام چې د انسان د خوشحالو سبب شي، دغه دنیا به د بچولو جوړول غواړي، چې بیا د چا تور سر قرض په چا پاتې نه شي، چې بیا د چا تور سرې قرض په چا پاتې نه شي، په خپل دلبر پسې د چا سترګې نمجنې نه شي، چې د بوډۍ مور څنګ قدم د سوی په غېږ کې وزي.
ساعت 11